د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د حکومت د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو مخالف سیاسي ګوندونو استادو د ملي شورا یو شمیر غړي به په دې غونډه کې برخه اخلي. دوی ظاهرا وایي چې له روانو امنیتي سیاسي او اقتصادي ستونزو څخه د وتلو په هدف باندې دغه ورځنۍ غونډه چې ټاکل شوې ده نن د جمعې په ورځ باندې پیل جوړیږي، خو د غونډې اصلي اجنډا اهم سرګنده مونږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبري سرویسونو کې په دې اړه اوریدونکو ته بشپړ معلومات ورکړو. بلې انسب
ډیره زیاته مننه کوو اکرام، قدرمنو دوستانو، اکرام الله اکرام چې له کابل یې موږ په هغه معلوماتو خبرولو چې د بلخ سرپرست والی وایي د غوښتل د کندهار په غونډه کې چې دغلته یو شمېر سیاسي مشران راټول شوي ګډون وکړي، خو حکومت د دالوته کې تا د الوتنې اجازه نه ده ورکړي. زموږ پر روانو خبرونو کې به موږ هڅه وکړو ترڅو له حکومتي لوري واورو چې ولې د بلخ د والي الوتکې ته اجازه نه ده ورکړل شوې، دوی د دې لپاره څه دلیل لري. دا به زموږ په راتلونکو خبرونو کې هڅه وکړو چې له چارواکو درته په دې اړه معلومات واخلو. دا د ازادۍ راډیو ده. د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. نیس پروګرام ته رسو. د ازادۍ راډیو مجله وړاندې کیږي.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ګومان یم ادبي راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې مو ښاغلی نسیم ستوری په اروپا کې د افغان فرنګیانو له فرنګي اڅو خبروي.
زما شاعران لیکوالان خپل ستونزې لري، دغه ځې خپل لري.
په پی ډی ایف ډول د کتابونو لیک درا لیک په باره کې د لیکوالو او فرنګیانو خبري اورو.
دغه د پی ډی ایف ته کار شي د خو پډیرو پر مختللو هوادونو کې هم نشته، هلته هم کتاب چاپیږي او په لکونو ټوکا چاپیږي او خلک لولي.
درې لنډې کایتونه د نوي شاعري او په شعر کې د تغزل په ارتباط له ښاغلي بختیار تلاش سره مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په زابل کې د میرویس نیکه کلا رغول کیږي. د میرویس نیکه کلا د زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ کې په 50x50 متره مربع ځمکه کې لا هم په نړېدلې شکل ولاړه ده. دا کلا دوه دروازې او څلور برجونه لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت فنی او تخنیکی هیئت چې په دې وروستیو کې دا کلا کتلې وایي چې اوس یې له څلور برجونو څخه یوازې یو جوړ دی او درې نورې نړېدلې. دا فنی هیئت څرګندوي چې د دغې کلا په رغولو به تر 25 میلیونه افغانیو پورې لګښت راشي چې بودیجه چمتو شوې او په نږدې راتلونکي کې د بیا رغونې چارې پیل شي. په مزار شریف کې هنري نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د لیندۍ د میاشتې په 9 نیټه جوړ شوی و، د 30 تنو انځورګرانو او عکاسانو 150 اثره نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون د جوړونکي محمد ساحل زوها په وینا دوی غوښتل چې د دې نندارتون په جوړولو سره ځوان هنرمندان وهڅوي چې په خپلو اثارو کې د افغانستان د فرهنګ او تاریخ مثبتې جلوې وځلوي. په روان کال کې د بلخ هنرمندانو په مختلفو برخو کې تر 15 ډېر نندارتونونه جوړ کړي دي. دا دې ولایت ډیری هنرمندان دا وایي چې دوی د نندارتونونو د جوړولو لپاره دایمي مرکزونه نه لري او دولت باید په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د سلطان علاءالدین د فلم پر ضد سلګونو راجپوتانو له تاوتریخوالي ډک لاریون وکړ. په پام کې و چې دا فلم په وروستیو کې نندارې ته وړاندې شي، خو تر نندارې مخکې د جیپور د راجپوتانو له غبرګون سره مخ شو. د فلم اصلي داستان د سلطان علاءالدین خلجي د مینې کیسه ده. دی د رانی پادماواتی په نوم په یوه راجپوتې نجلۍ مینېږي، هڅه کوي چې خپله یې کړي، خو نجلۍ غاړه نږدي او په اخر کې ځان ورته غورځوي. دا دې مینې په حق لا په 14 پېړۍ کې مالک محمد غیاسی یوه شعري ټولګه لیکلې چې له منځپانګې د فلم د سناریو په جوړولو کې هم کار اخیستل شوی. سلطان علاءالدین خلجي په هندوستان کې د خلجیانو د پیر مسلمان پاچا تیر شوی. دا تر مینتوب له مخه د خپل تره له لور ملکه جهان سره واده کړی و.
شاعر او لیکوال نسیم ستوری چې په آلمان کې ژوند کوي وایي افغان لیکوال او شاعران اوس هم په مشاعرو او فرنګي غونډو کې ګډون کوي، خو په غونډو کې له ګډون علاوه نورې هڅې ډېرې منسجمې نه دي. زموږ همکار صفي الله ستانکزي لنډه مرکه ورسره کړې، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
په اروپا کې د افغان لیکوالانو بالخصوص د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د وضعیت په اړه ته وایي څه څه کوي فعلاً په کوم کارونو اخته دي څه کارونه کړي دي د ادبیاتو لپاره
هله تاسو هم مننه چې وخت هم راک او چې زما غږ وطنوال واوري په اروپا کې خو په موجوده وخت کې د ادبي هلې ځلې ډېر مخ په وړاندې روانې دي ډېرې ټولنې جوړې شوې دي په دې ټولنه کې وخت په وخت باندې شاعران را جمع کیږي ادیبان را جمع کیږي خپل شعرونه اوري او موږ هم اوس په کولن کې د کونړ سیند په نامه یو مشاعره لرو چې هغه کې د ټول اروپا نه شاعران برخه اخلي هغه کې ګډون کوي صرف موږ د کونړ سیند مشاعره په دې نامه ده موږ د دې خاطر چې د کونړ سیند ارزښت د خلکو پام شي د کونړ سیند ارزښت چې دی هغه ډیر زیات دی چې په دې باندې پلونه جوړ شي په دې باندې بندونه جوړ شي په دې باندې د دې نه ګټه واخیستل شي او شاعران خپل دلته شعرونه جوړوي شعرونه لیکي خو کتابونه چې چاپ کوي په پېښور کې یا په جلال آباد کې هلته چاپ کوي یا په افغانستان په نورو ولایتونو کې
کوم مطرح لیکوالان او شاعران فعلا په دغې ټولنه کې راځي او ګډون کوي په پروګرامونو کې
دا خو ډېر زیات دي یعنی که د دې نمونه اخلم رمانه څوک پاتې نه شي هغه بیا ګیلمن نه شي ډېر زیات دي ټول لږ په کوم چې په زموږ په دغه کې دي په د کولن په شاوخوا کې دا ټول شاعران دي بې شمېره شاعران دي او نن سبا یو ملګري مخکې ما اورېدلې وو چې هر پښتون شاعر دی وایي کم از کم یو دغه وترزه ده یو ټپېز دی یا یو ټپس د کولی شي جوړولی شي نو ډېر زیات نمونه ډېر زیات دي اوس که زه څو نمونه واخلم نو نور نه پاتې شي یا دغه نشي چې ګیلمن نشي رانه
په اروپا کې خو لکه څنګه چې تاسو ویل او معلومات هم شته ډېر زیات پښتانه شاعران لیکوالان او ادیبان اوسي دوی ډېر زیات کارونه کړي دي څنګه چې تاسو یادونه وکړه او معلومات هم شته او په ټولنیزو شبکو کې د دوی شعرونه لیکنې شته خو په افغانستان کې دننه دغه لیکنې ډېرې زیاتې نه رسېږي هلته د کتاب په شکل نه شي رسېدلی یا دغه هڅې ولې نه کېږي چې هغوی ته دغه انتقال شي
مونږ خو کوښښ کړی وو مونږ تقریبا یعنی چې دلته څوک دلته خو امکانات انټرنیټ زیات دي سړی کولی شي هر څه په انټرنیټ کې وګوري یا کتابتون ته ورشي هغه کې وګوري خو په دننه په هېواد دننه په کار دا چې کتابونه چاپ شي کتابونه ولېږل شي هلته خلک کتاب سره علاقه لري او کتاب وګوري ځکه ټول خلک لاسرسی نه لري انټرنیټ ته او نه ټول خلک کمپیوټر لري یا لري نو دا هڅې خو مونږ کړي مونږ خلکو ته ویل زیاتره پسې شوي دي همیشه کتابونه هلته چاپ کیږي شاعران هم چاپ کوي ادبي کتابونه چاپ کیږي واپس چې دغه ته چې راځي اروپا ته ډېر کم شمېر راځي یو څو دانې ته راځي نور مالته پاتې کیږي مالته تقسیمېږي خو له بده بخته اوس مونږ کوي یو حساب کوو چې پښتانه کله مونږ دا بیا ملون نجیږي حساب وو کنه او که زمونږ دی یو دغه پته ولګېږي یو کتاب چې چاپو یا 500 جل دی یا زیاتو نه زیات 2000 جل دی نو 2000 کتابونه ټوکا 2000 ټوک کتابونه دغه ته نه رسیږي نو په کار دا چې موږ دا ټوکونه زیات کو کنه د کتابونه ډېر چاپ کو یو مشکل دغه یو سره
په اروپا کې لکه څنګه مې چې ویل شاعران او لیکوالان شته خو د معاصر ادب د انتقال په برخه کې هڅې کمرنګ دي په افغانستان کې شاعران او لیکوالان او لکه څنګه چې تاسو ویل هر پښتون یو شاعر دی یو څه زده دی یو ټپه زده ده خو هغه څه چې لري هماغه لري د نوې کېدو په خاطر باندې کمې هڅې ورته شوې دي کوي هم شته خو ډیر کم دي هغه څه نه دي چې په ژبه کې تحول رامنځته کی نوښت رامنځته کی او لکه نورو ژبو لکه فارسی ژبه چې ډیر زیات ورته خدمات کیږي په دیونه په سر کې په فرانسه کې کتاب چاپ کیږي په اخر کې په ایران کې په دری باندې یا په فارسی باندې د دې ترجمه پیل کیږي او چاپ کیږي په ظرف د یوې میاشتې کې کتاب په فارسی ژبه حالت ژباړل کیږي خو په پښتو کې دغه سیاحت نشته که ژباړه هم وي له فارسی راجباړي له اردو راجباړي له درېم له دومې ژبې راجباړي مخامخ ژباړه ډیره کمه ده تاسو چې په جرمني کې یا په نورو هیوادونو کې ناروی کې په ایتالیا کې په فرانسه کې چې د ادبیاتو مات شمیرل کیږي بنسټ دی د اروپا د ادبیاتو دغه صحت سي ولې نشته چې بل اخر د معاصر ادب د اروپا د ادب چې ډیر زیات نوښتونه پکې کیږي هر ورځ د ژوند نوې تجربې پکې پنځول کیږي او پکې شریکيږي او نوې شایده بل اخر دا ولې افغانستان ته نه انتقالیږي
نو د تاسو کوم مثال ورکړل کده بلګنګ ول د ایران یا د فرانسوی یا د نورو ژبو فرانسوي ژبو یا د اروپایي ژبو اصل د پښتو چې د ډېره غني ژبه د پښتو لپاره کار نه دی شوی. د پښتو لپاره په کار دی چې په دولتي یا په سرکاري کچه باندې داسې یو مرکز جوړ شي. اوس موجوده لکه سړی فکر وکړي چې د علوم اکاډمۍ ده، خو علوم اکاډمۍ باید دې لپاره یو مرکز جوړ شي، دې لپاره یو کار وکړي، د ژباړې خپل سنټر ملکز سنټر جوړ کړي او د دې ژباړې لپاره داسې خلک وګماري چې هغه په دې مکمل پتی باندې لاسرسی ولري. اول خود موږ پښتو ژبه چې دا اوسه پورې د یګانو مسله د اوس ایله سمې شوې دي، اوسه پورې په دې برخه کې موږ مشکل لرو. ژباړه خو ډېره وروستنۍ خبره ده، که ته پخواني کتابونه راواخلې چې د پښتو د علوم اکاډمۍ چاپ کړي دي تیرې لسیزې راواخلې، نو اوسه پورې مغه رقم دي د یګانو سمون پکې نشته دی، مغه رقم سره رقم چې دي ډېر کم کتابونه دي. اوس د ژباړې لپاره اوس په کار ده، اوس دا ټول مدا نور دغه چې دي د خپل مرکزونه لري، حکومتي ملاتړ لري، زموږ حکومتي ملاتړ شاعر او لیکوال نشي کولای، هغه خورا موږ دغومره کړي چې کتاب یې چاپ کړی دی که نه خپل کتاب چاپ کړي. د ژباړې لپاره هغه ډېره وسه وکړي نو دومره وسه نه رسېږي، دا یو مکمل یو مکمل پروګرام واړي او د حکومتي سطح باندې یا دولتي سطح باندې د دې ملاتړ پکار دی او هغې پکار دی چې دا کار ته اوږه ورکړي، چې هغې نه غیر نه شي کېدی، ځکه پښتو لپاره حکومت اوسه پورې څه کار نه دی کړی.
یوه اندېښنه د هغو خلکو په وړاندې شته چې هغوی په ژبه باندې دردېږي، ځورېږي د ژبې په کمزورتیاو باندې، په دې باندې چې کار نه ورته کېږي. هغه دا چې د بهر لیکوالان او شاعران د کور دننه لیکوالانو په تمه ناست دي او د کور دننه د بهر په تمه باندې ناست دي، په همدې منځ کې ژبه بیچاره پاتې کېږي او مخته نه ځي. ولې دغسې یوه همغږي نشته؟ بالاخره دا خو د خپله لیکوالانو او شاعرانو په لاس کې ده. په کابل کې یو ډیر وړوکی مرکز دی په نوم د افغان ادبي بهیر، خو هلته دغه هڅې دومره متمرکز دي چې له ټولو ځایونو نه د ادب او د پښتو مینوال راځي شعرونه سره وایي. له دغسې مرکزونو سره ستاسو د مرکزونو او ټولنو تماس څنګه دی؟ بالاخره دغه هم کېدای شي یوه طریقه وي چې دغه راکړه ورکړه د ادبیاتو سره تبادلې سره وشي، بالاخره افکار سره تبادله شي، فکرونه نوي شي. دغسې هڅې شوي دي که څنګه؟ دا خو د یو شاعر او لیکوال او د یوې ټولنې په لاس کې ده.
موږ خو پخپله د هېواد دننه چې شاعران دي یا لیکوالان دي په انفرادي توګه وا یا ټولنې دي، موږ سره رابطه لرو، موږ سره اړیکې لرو او اوس نیولیم دي، او دا همغږۍ لپاره دا ښه کار په کار ده چې داسې کارونه وشي چې سره همغږي شي. موږ کوښښ کړی دی او په دې تمه یو چې دا به انشاءالله مخ په وړاندې ځي او دا زموږ کوښښونه به یو نتیجه لاسته راوړي، یو پایله به ښه پایله به ګورو خیر انشاءالله. موږ هڅې کوو، موږ چې کوم چا سره اړیکې لرو هغې سره موږ رابطې کې لرو که نه، خو د اروپا مشکلات جدا دي، د دې ستونزې جدا دي، د هغه ځای جدا دي، د هر ځای کې خپلې خپلې ستونزې دي. دلته نو دې شاعران لیکوالان خپلې ستونزې لري، د هغه ځای خپلې لري، نو موږ په دې امید دي چې بس دا ستونزې بس خیر انشاءالله ختمیږي او دا به سره نږدې کېږي. امید کوو، تمه لرو او کوخه هم سکو،
دنیا په امید خړل سوی،
دنیا په امید خړل سوی، د فکر کوخه هم سکو.
کورودان زندي اوسه، مننه، سلامات
زان تیر مون، کور ودان آباد.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په دې ورستو کې یو شمېر لیکوالو، شاعرانو، د خبرندوی ټولنو مشرانو او کتاب پلورونکو په ټولنیزو رسنیو د کتابونو په پی ډی ایف بڼه د پورته کولو پر خلاف کمپاین پیل کړی. دوی وایي د کتابونو دا ډول لیږد رالیږد د کتابونو بازار ته زیان اړولی او خپرندوی ټولنې او کتاب پلورونکي له اقتصادي اړخه او یو لړ نورو ستونزو سره مخ کړي دي. زموږ همکار زبی الله مومن په همدې اړه رپورټ چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
په دې وروستیو کې په لر بر کې یو شمېر لیکوالو، شاعرانو، د خپرندوی ټولنو مشرانو او کتاب پلورونکو پر ټولنیزو رسنیو د کتابونو په پی ډی ایف بڼه د پورته کولو پر خلاف کمپاین پیل کړی. لیکنې کړي او د کتاب له مینهوالو غوښتي چې پر ویب سایټونو او ټولنیزو رسنیو د په پی ډی ایف بڼه کتابونه نه خپروي. د دغو خلکو په خبره دا کمپاین د دې لپاره پیل کړی چې په دې وروستیو کې ځینې کسان ان لیکوالو، شاعران پښتو کتابونه پر ویب سایټونو په پی ډی ایف بڼه خپروي، چې له امله د کتاب بازار ته زیان رسېدلی او خپرندوی ټولنې او کتاب پلورونکي له اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو سره مخ کړي. په دې لړ کې د خپرندوی ټولنو مشرانو او کتاب پلورونکو پر فیسبوک لیکنې کړي، د کتاب د بازار خرابېدو بیل کې وړاندې کړي او لوستونکو د کتاب له مینهوالو هیله کړې چې د کتاب مطالعې د ودې او د دې کلتور د عامېدو په لړ کې د ورسره مرسته وکړي. د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش چې له تیرو څلور لسیزو راهیسې زرګونه پښتو کتابونه خپاره کړي او دا لړۍ لا روانه ده هم له دې ستونزې سره ټکوي. نوموړي په خپل فیسبوک پاڼې له پښتنو د ګیلې په ډول په پېښور کې د یو ستر کتاب پلورنځي سعید بک بینک د بندېدو قصه کړې چې څه موده مخکې د پښتنو د بېغورۍ له امله په پېښور کې خپله ستره څانګه وتړله او اسلام آباد ته وکوچېد. ښاغلی دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ویبسایټونو د پښتو نو چاپ شو کتابونو د خپرولو له امله خفګان وښود او ویې ویل
موږ بار بار ویلي دي چې دا په خرڅ باندې ډېر بد اغېز کړی دی. دا ښه کار نه دی، ښه خبره نه ده. خو ځینې خلک جالبه ده چې ځینې خلک په فکر کوي چې موږ یې په ښه نیت کوو چې موږ ټولو پښتنو ته کتاب رسوو. حال دا چې نه کتاب رسیږي په دا قسم باندې، نه څوک لولي، او بد اغېز دا دی چې د کتاب مارکیټ هم خرابوي.
اسد دانش په همدې لړ کې د ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران یادونه هم کوي او په خبره ایرانیانو او پاکستانیانو کې د مطالعې دود ډېر دی. همدا لامل دی چې یو نوی اثر زرګونه ټوکه چاپ او بازار ته راشي نو په اونۍ کې دننه خرڅ شي. خو دلته بیا خبره برعکس ده. پښتانه له کتاب او مطالعې سره مینه نه لري، کتاب نه پیری. همدا وجه ده چې موږ کله یو مهم اثر یوازې زر ټوکه چاپ کړو نو په کلونو کلونو پروت وي. د ښاغلي دانش په خبره پر ویب سایټونو په پی ډی ایف باندې کتاب د پورته کولو مخالف نه دی، خو زیاتوي که دا خلک د خپرندوی ټولنو او پښتني کتاب پلورونکو ملا نشي ورتړلی نو لږ تر لږه دغه کتابونه پورته کړي چې څو کاله مخکې خپاره شوي وي، په بازار کې نایاب وي او خلک ترې ګټه پورته کړي. اسلام آباد میشته لیکوالو شاعر رشید خټک بیا په پی ډی ایف باندې کتاب د غوښتلو دود غندي او په دې لړ کې د اروپا او امریکا بیلګې وړاندې کوي او وایي که چیرې نوي کتابونه په پی ډی ایف باندې خپرېدل ښه دود وای او لوستونکو ترې ګټه پورته کولای شوای نو په اروپا او امریکا کې به کتابونه نه چاپېدل بلکې یوازې پی ډی ایف پنه بخپریدل. خغلی خټک په دې اړه وایي
مونږ خو هسه هم کتاب د لوستلو کلتور نه لرو چې څوک لولي هغه ته خلک ډالۍ کوي. خپل لیکوالانو شاعران دي، د شاعری خو هم یو شاید خو ډېر ګټور کتابونه هم څوک په پیسو نه اخلي په پښتو کې. مهیله لری چې یاره څوک راته ډالۍ کوي. دغه د پی ډی ایف ته کار شي دي، دا خو په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې هم نشته. هلته هم کتاب چاپېږي او په لکونو ټوکه چاپېږي او خلک لولي. که دا داسې یو ښه شی و نو هغوی به د کتاب ورکړي او دغه آنلاین ورژن به یې ټولو خلکو بدل لوستل.
لیکوال ژباړن میر احمد یاد چې تر دې دمه ګڼ شمېر مهم او تاریخي اثر پښتو د ژباړلې هم په پی ډی ایف پڼه د کتاب خپرولو مخالف کاری. هغه لیات هم دغه دود ته په اشاره وایي
کتابونو د ترجمې او د دې په چاپ باندې چې څومره انرژي مصرفېږي، څومره وخت مصرفېږي، دغه ملګري چې څوک د خدمت په نوم باندې دغه پی ډی ایف نه پوسټ کوي او خلکو ته لیږي، دوی په دې نه دي خبر کنه. بیا زمونږ داسې ګرم بازار نه لري چې موږ مطلب یو کتاب چاپ کوو هغه په لس پنځلس ورځو کې میاشت حتی شپږ میاشتو کې خرڅ شي. نو زر کتابونه سل خرڅ شوي، بس هغه یو چې خبره نه ده. لږ تر لږه که موږ سره دا هیڅ چېرې موږ د پښتو لپاره خدمت کوو نو دا خدمت نه دی، بلکې دا د پښتو نه د خلکو زړه تور کول. نو که چا سره دا احساس چېرې زه خدمت کوم نو بس مهرباني وکړي دا خدمت دوی کې چېرې دغه چاپ کتاب دی ولس دانی ولې په خپل ملګرو کې تقسیم کړي چمګاون کې تقسیم کړي. نو د خدمت طریقه دا ده.
یا ټینګار کوي چې کچېره دغه لړۍ همداسې روانه وي نو پښتو کې به د کتابونو د چاپ بازار لا پسې ټکنې شي او په خبره چې دا به پښتني ټولنې ته زیان ورسوي.
چې همدا اوس موږ خبروندوی والا ته چې زمونږ کتاب چاپ کوي، کتاب نه خرڅېږي، زه نه چاپ کوم کنه. او لکه چې زمونږ کتاب نه چاپ کیږي موږ مجبور یو چې کتاب به موږ بند کو، او چې موږ کتاب بند کو نو دغه نور کتابونه به نه راځي. ټولنې ته همدا زنده چې موږ کتاب ترجمه نه کو، خبروندوی چاپ نه کینو، لوستونکي به کتاب پیدا نه کی، او دغه کم یو لین چې داسې روان شوی دی او پروسه روانه شوی دغه مخه بونه.
کابل میشته لیکوال شاعر طاهر ځلان بیا په دې باور دی چې که څه هم په پښتني ټولنه کې د کتاب خپرولو تاریخ مخاینه لري خو پښتانه د نورو قومونو په پرتله کتاب او مطالعې سره ډېره علاقه نه لري. ځلان که څه هم دا چار د کتاب چاپونې او خپرونې د روان بهیر لپاره زیانمن بولي، د دې تر څنګ نه حقوقي پلوه هم د خلکو کتابونه له اجازې پرته په پی ډی ایف بڼه خپرول غیر اخلاقي کار بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
په حقوقي لحاظ کله چې کتاب چاپ کیږي په هغه یو لیبل لګیدلی چې د دې کتاب ټول حقوق د خپرندوی ټولنې سره خوندي دي. په حقوقي لحاظ باندې دا یو سرغړونه ده که خپله حتی د کتاب لیکوال هم دا کار وکړي، ځکه چې پروتوکول د خپرندوی ټولنې سره داسې چې باید یوازې د هغه د خوښي او د رضا مطابق هغه خپور شي. دویم اړخ یې د کتاب بازار ته تاوان او نقصان اړول دی. پښتنو کې یو خو د کتاب د پلور بازار ډیر وړ کې دی، یعنی یو کتاب ایله 2000-3000 جلد کتاب چې دی ایله په سختۍ سره ووځي.
په جلال آباد کې د امر کتاب پلورځي سختن لیکوال ژباړن ظاهر امر هم لورته ستونزې شکایت کوي. ظاهر امر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ستونزې د حل لپاره دوه لارو چارو خپلولو یادونه وکړه. وی وی
اکثره د شیوي چې کتاب لا چاپ نه وي موږ نه پی ډی ایف وخت نه کی خلک میسج را کوي کمنټونه کې دا خبر راته لې. دوه لارې دي موږ سره. یو لار خو دا ده چې ځینې بهر میشتي دي، ځینې د دننه هیواد کې د پی ډی ایف باندې کتاب غواړي. نو کوم خلک چې هیواد کې دننه دي هغه ته خو یې خبره ده چې د کتاب پلورنځي نه ترلاسه کوي. دویم لار بهر مشته هوادوالو لپاره دا د چې دوی کتاب د پوسټ د لارې وغه د درې کسره اوځي شي دیو کتاب په ځای څنور کتابونه مو غوړي نو هغه ته وګټه دا چې د یعنی مطلب کتاب سره به څنور کتابونه تر لاسه پرندوی ته وګټه دای کتاب لرون کې دا چې یو کتاب په ځای به څنور کتابونه مخ
دا یادونه وردا چې په دې ورستوي کې په پیښور کې مش ډیره کتاب پلورونکو هیواد تستان شوی او په کابل جلال آباد او نور ولایتونو کې کتاب پلورځي جوړ کړي خو د پوینا کچېری د کتاب بازار همدا شان خراب روان وي او په ملر نه ورته ونشي نو خای ډیره کتاب پلورځي وتړل شي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ځوان شاعر صفی الله مسلم وایي هنري فعالیتونه مینه او مطالعه غواړي. د هنرمند خبره هغه وخت نوي کېدای شي چې خپلې تجربې وړاندې کړي. له ښاغلي مسلم سره زموږ همکار همایون هیواد لنډه مرکه کړې ده چې د ښاغلي مسلم په یو شعر پیلېږي.
لکه سپرغۍ مو ژوند تیریږي د اورونو په سر، دلته بلا جنګونه راغلل د جنګونو په سر. لکه سپرغۍ مو ژوند تیریږي د اورونو په سر، دلته بلا جنګونه راغلل د جنګونو په سر. خاموش شپې سپینې سپوږمۍ رانه سندرې غوښتي، خاموش شپې سپینې سپوږمۍ رانه سندرې غوښتي. راته ایسار دي رانه ستوري پورې غرونو په سر. زما د ژوند زما د تن سوزیده داسې ګڼه، زما د ژوند زما د تن سوزیده داسې ګڼه. لکه ماخام شي ډېوې بلې د خبرونو په سر. لا خو مې هغه سي په زړه باندې راګرځ ګرانه، لا خو مې هغه سي په زړه باندې راګرځ ګرانه. لا خو مې هغه سي اور بل دی د زخمونو په سر، لا خو مې هغه سي اور بل دی د زخمونو په سر.
مسلم صاحب کدار ته وای چې څومره وخت کېږي شعر لیکي او څومره شعرونه به تر اوسه لیکلي وي؟
شعر زړه ډېره پخوا راهیسې لیکم، خو سي په کوم شکل چې زه اصلي د شعر چوکاټ ته راغلی یم، هغه څه نا څه د تورې کرښې سره تړلی سم، نو څلور پنځه کاله کېږي چې شعر ته مې مخه کړې.
دغه د شاعرۍ د موضوعاتو په اړه که وغږېږو، تاسو شعر لیکئ، کوم مسایل مو په شعر کې ډېر دي؟
موضوعات خو ډېر دي. هر شاعر ځینې دردونه د ټولنې ناخوالې کله کله د خپل ذوق مطابق یا ځینې وخت هغه د زړه درد سیدای بیانې په شعر کې. ما هم همدغه شان خپل درد او د ټولنې ناخوالې او کله کله د خپل فکر یا د خپل خیال په کوم تصویر یا کوم انځور سیما ترکې.
تاسو چې کله شعر لیکئ، موضوع در سره وي په هغه شعر لیکئ کنه یو څه ذهن تراشي یا کینه خپل یو څه ولیکئ
مخکې له شعر نه؟ چې کله په کوم څه شعر کړی دی، هغه اکثره د ټولنې ناخوالې دي یا هغه درد چې ولس په کړیږي. خو ځینې داسې شروع نه هم ستاسې یو ناڅاپه شکل راځي، نو هغه شعرونه مې هم لیکلي دي.
نو اوس که یو شعر واوروئ.
په آینه کې د رنگین رنگین جانان تصویره، په آینه کې د رنگین رنگین جانان تصویره. څنګه حیرانې در نظر شمه حیران تصویره. د چا د یاد د درد شیبې مې چې په مخ واخلي، د چا د یاد د درد شیبې مې چې په مخ واخلي. بس تا تراوړم لپو سترګو کې باران تصویره. زما له اوښکو ډکې سترګې ستا حیرانه کاته، زما له اوښکو ډکې سترګې ستا حیرانه کاته. زما په درد خو نه لمبه شوې نه شوې وران تصویره. ته مې د مینې تسلسل، ته مې د ژوند پسرلی، ته مې د مینې تسلسل، ته مې د ژوند پسرلی. زما د سوي سوي زړه تاخ کې جانان تصویره. ستا د حیران 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 نظر بلا واخلمه، ستا د حیران 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 نظر بلا واخلمه. زما د ژوند زما د عشق پشان ستومان تصویره، زما د ژوند زما د عشق پشان ستومان تصویره.
مسلم صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې زه په ټولنه چې څه تیریږي هغه په خپل شعر کې راخلمه، یعنی دغه د ټولنې ستونزې یا دغه غمونه دا چې دي دا په ټولنه کې شته دي او دې سره ټول خلک عادت دي. هر ورځ موږ وینو چې دغه ډول بدې پېښې په افغانستان کې کېږي، خو دلته نوی څه دی؟ یعنی شعر خو نوی څه غواړي، نوښت غواړي، نوی خبره غواړي. په دغو پیښو کې تا ته نوی څه ښکاري او په شعر کې دی له دغو پیښو نوی شی چې تا وړاندې کړی وي څه دی؟
زه فکر کوم چې هر هغه فرهنګي حرکت چې نوښت پکې وي یا ادبی حرکت هغه چې په نوښت ولاړ وي هغه خلک خوښوي او خلک دغه سره شوق او علاقه ښیي. هغه څه چې ما مخکې د خپل خبرو کې ویلی چې یعنې هغه څه چې ما لیدلي او هغه څه چې زه دردولی یم په خپل شعر کې مې راخیستي. خو داسې ځکه اوس وایم چې په خپل شعر باندې دلته تفسیره وکړم چې دا نوښت لري یا یو ډول اضافه والی یا شته پکې، خو دا زه نسم ویلی. خو دا قضاوت به وګړو او لوستونکو ته پرېږدو چې هغوی پکې څه وایي.
په دغه عمره وخت کې چې تا شعر ولیک، د شاعرۍ په اړه که خپلې تجربې راته ووایې چې تا ته شعر څنګه ښکاره شو، او که یو څوک لیکي ستا مشوره یا ستا تجربه که له هغه سره شریکوي چې هغه د شعر په لیکلو کې دغه شعر ښه کوي.
اول خو مینه او شوق دا ډېره مهمه ده چې دی دې سره مینه ولري. یعنې هر هغه کار چې کېږي خصوصا ادبي بخش کې، نو هغه باید علاقه ولري. دوم، که څوک غواړي چې شعر ولیکي یا د شعر د ادب په نورو چوکاټونو کې کار وکړي، لازمه دا ده چې هغه د نورو شاعرانو یا د نورو ادیبانو د لیکوالانو لیکنې شعرونه وګوري. ادبي غونډو کې باید کینی، له نورو شاعرانو سره خپلې تجربې یا د نورو شاعرانو نه خپلې د هغوی تجربې واخلي، او له هغوی سره د خپل ادبي فعالیت چې ده کړی هغه شریکي کېدای شي. دا ښه واقعي سورت
اوس به نو یو بل غزل درنه واورو.
او غزل ده وایي چې ستا د ټنډې په جلوه باندې پوی نشوم، ستا د ټنډې په جلوه باندې پوی نشوم، په کنغښتې څومره لویه معما وه، لکه سیوری په یو چا پسې روان وم، لکه سیوری په یو چا پسې روان وم، یو چا یښې په وجود کې راته سا وه، او تېرې شپې له هر نظره رڼا یووړه، تیرې شپې له هر نظره رڼا یووړه، خو دا ستا د سترګو هغسې رڼا وه. او دلته هر سړی تر ځان پورې محدود و، دلته هر سړی تر ځان پورې محدود و، دا دنیا خو بس همدغومره دنیا وه، ټول وجود به مې ډبرو څخه جوړ و، ټول وجود به مې ډبرو څخه جوړ و، ټوله شپه به مې په غېږه کې صحرا وه، ټوله شپه به مې په غېږه کې صحرا وه.
ټولنیز شبکه، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس ته نقل وار دی. وږمې دا ځل درې لنډې کایتونه راوړي. دا وایي هر نقل ځانګړی پیغام لري چې ډېر څه ترې زده کېدلای شي. وږ به شو وږمې ته.
په تیرو هیرو زمانو کې د رنگ رنگ وزرونو چغیدونکې مرغه باربیت په ځنګلونو کې نه بلکې د خلکو په کورونو کې اوسېده. باربیتان دومره تکړه و چې په کوم ځای کې به اوسېدل د هغه ځای د خلکو ژبه به یې په اسانۍ سره زده کوله. دوی ښه هوښیار مرغان وو او له انسانانو سره یې خبرې کولی شوې. یوه ورځ یو بېوزلی بزګر چې سونان نومیده او سخت وږی و، له خپل کور سره نږدې په پټو کې یوه میخه ولیده چې بې څښتنه په خپل سر ګرځېده. دی پوه شو چې میخه د ده د ګاونډي کلا هانده، خو څرنګه چې ډیر وخت یې غوښه په ژبه نه وای ایښي، لوږه ورباندې زوروره شوه او د میخې د پټولو نیت یې وکړ. میخه یې ونیوله، چټپټ یې حلاله کړه، ټوک ټوک یې کړه، غوښه یې کور ته راوچلوله، یو څه یې پخه کړه چې د لوږې اور ورباندې ووژني، او نوره یې ټوله په خپل ګودام کې پټه کېښوده چې په ورو ورو به یې خوري. سونان خپل ښځه او ماشومان راوبلل، د غوښې د منګل کېدو زیری یې ورباندې وکړ، او د ګاونډۍ د میخې د پټولو په کیسه یې وپوهول. په سبا ورځ د سونان ګاونډۍ کلاحان د هغه د کور دروازه وټپوله، او چې دی ور ووت ورته یې وویل، میخه مې ورکه ده، تا خو به نه وي لیدلی. سونان سترګې کوزي واچولې او ځواب یې ورکړ، نه نه مې دی لیدلی. دغه وخت باربیت ناڅاپه خوله پرانیسته، ویې ویل، سونان تېره شپه د میخې غوښه پخه کړه او نوره غوښه یې په ګودام کې پټه کړې ده. دواړو کسانو مرغه ته وارخطا وارخطا وکتل، او مخکې تر دې چې سونان ته څه ووایي کلاحان د هغه ګودام ته منډه کړه. سونان پسې ورغی او مرغه هم په دوی پسې والوت. په ګودام کې چې کلاحان غوښه ولیده، په حیرانۍ سره یې سونان ته وویل، دا څه دي؟ سونان لکه څوک چې هیڅ وار خطا شوی نه وي په سوړ انداز ځواب ورکړ. دا زما د خپلې میخي وخه ده، ډېرې ورځې پخوا مې حلاله کړې وه. باربیت یو ځل بیا په خبرو راغی، ویې ویل نه نه، دا د هغې میخي وخه ده چې پرون دې حلاله کړې. تېره شپه د مېرمنې او ماشومانو ته هم همدا خبره وکړه چې زه یې کوم. سونان او کلاهان دواړو یو ځل بیا مرغه ته په حیرانۍ وکتل. سونان په قهر شو او کلاهان نه پوهېده چې اوس د مرغه ومني که د سونان. سونان وویل راځه سبا ته به دا خبره په قاضي باندې فیصله کړو او وبه ګورو چې د انسان خبره مني که د بې عقله مرغه. کلاهان ورسره ومنله او ویې ویل چې سبا به له ده او مرغه دواړو سره په محکمه کې وویني. سونان چې کلاهان رخصت کړ د کور دروازه یې په ځان پسې پورې کړه او خپله اندېښنو سره یوازې شو. د له اوږده فکر وروسته یو چل ته پام شول. مرغه یې ونیو او په یوه لوښي کې یې واچوو او د لوښي په سر یې یو تور ټوکر وغړاوه. په هغه شپه آسمان تک شین و، ستوري پراکېدل او پنځلسه یې خندلې، خو د لوښي په منځ کې تکه توره تیاره وه. وروسته بیا سونان د لوښي په ټنګولو او ټکولو شروع وکړ. اول یې ورو ورو او بیا یې ښه په زوره ټکار یې ورباندې جوړ کړ. د لوښي په منځ کې ایسار مرغه دیګد اخیستی و. هغه له ځانه سره وویل چې اوف، آسمان څنګه بدغړمبېږي، څنګه تالنده ده. مرغه چې له تالندې باد منل له ویرې د پاڼې غوندې پوړېده. دغه وخت سونان د لوښي د سر په غوړولي ټوکر باندې اوبه واچولې چې لاندې د خوارکي مرغه په سر او رنګینو وزرونو باندې داسې څڅېدلې لکه باران چې اوري. مرغه له ځانه سره وچونېده. په ریږدېدلي غږ یې وویل اوف، څومره تیاره او باراني شپه ده، خدای دې ژر تېره کړي چې رڼا شي. همداسې وشول. سونان سهار وختي د لوښي له سره تور ټوکر لرې کړ او په مرغه باندې رڼا ولیده. سونان مرغه ته وویل چې دواړه به محکمې ته ځو. په محکمه کې قاضي د کلاهان خبرې په غور واورېدې. بیا یې مرغه ته د خبرو نوبت ورکړ. مرغه چې غاړه هڅکه نیولې وه قاضي ته وویل زما څښتن د خپل ګاونډي میخه حلاله کړه، د هغې غوښه یې یو څه وخوړه، نوره یې په ګودام کې پټه کړه. ما هم دا خبره له خپل څښتن څخه چې خپلې مېرمنې ته یې کوله ټکي په ټکي واورېدله. سونان د مرغه په خبره ومسېده. قاضي ورته وویل ولې مسېږې؟ سونان وویل صاحب، زه هیڅ نه پوهېږم چې تاسې ولې د یوه بې عقل مرغه خبرې اورئ. قاضي ورته وویل په دې هر څوک پوهېږي چې باربیت یو ډېر هوښیار مرغه دی، د ده خبرې باید واورو. د سونان په شونډو یو ځل بیا مسکا خپره شوه. ویې ویل صاحب، دغه باربیت همیشه ناپړېتې وایي، زه به اوس د ده کومه کیسه درته کوم. رښتیا تاسې خو ورنه وپوښتئ چې دا تېره شپه څنګه وه، څه حال و؟ قاضي باربیت ته مخ واړاوه او د تېرې شپې پوښتنه یې ورنه وکړه. باربیت یو ځل بیا غاړه هڅکه کړه. ویې ویل تېره شپه تروږمۍ وه او سخت باران ورېده. کابو ټوله شپه د تالندې غورهار و. په محکمه کې حاضرو ټولو کسانو ته د مرغه په خبره خندا ورغله، ځکه تېره شپه خو په آسمان کې وریځ نه و او خورا ښکلې او روښانه شپه وه. سونان قاضي ته وویل صاحب، اوس خو به مو یقین شوی وي چې د داسې شي شاهدي د منلو نه ده. قاضي سر وخوځاوه. ویې ویل هو، ته بې ګناه یې، او څرنګه چې د دې مرغه خبرو په لوی جنجال پیښ کړی وي، نو زه امر کوم چې تر دې وروسته هیڅوک حق نه لري چې دغه مرغان په کور کې وساتي. ټول باربیتان باید له کورونو وشړل شي او له دې وروسته په ځنګلونو کې واوسي. یوازینی روان کس د لوی سیند په تل کې ژوي اوسېدل. سیند روان و، سیند سپاند و، اوبه بهېدلې، خو ژوي د سیند د تل او د څنډو په کاڼو او وښو پورې کلک نښتي و چې هسې نه اوبه یوسي او خونې څپې سر په کاڼو ووهي. وختونه اوښتل، اوبه روانې وې او د سیند د تل ژوي د صدمې له ویرې ځای په ځای پاتې و. په دې منځ کې یوه ورځ یوه ژوي وویل چې ځای په ځای پاتېده یې زړه تنګ کړی دی، غواړي له روانو اوبو سره روان شي او د ژوند نوي رنګونه وګوري. نورو ژوو که هر څومره منع کړ او ورته یې وویل چې د ژوند هغه طریقه مه پرېږده چې پلار نیکه دې خوښه کړې ده، مګر دی د ایستارېدو نه و. له ولاړ ژوند سره یې خدای پاماني وکړه او له څپو سره روان شو. د چې روان ژوند نه و کړی، په اوله کې لږ بې تولی شو، څو ځله له کاڼو سره کلک ولګېد او دردونه یې تیر کړل، خو په لنډ وخت کې یې د پرمختګ چل زده کړ. ډېر څه یې ولیدل او د ټولو هغو ژوو په حال یې افسوس وکړ چې د سینه په تل کې د ژوند په زړو طریقو پورې ټینګ نښتي وو. هغوی چې به د ته وکتل و به یې ویل، بزرګ دی، نه ویرېږي، بې وزرو الوزي. او بیا به یې آواز ورباندې وکړ، ای بزرګه دعا راته وکړه، ستا دعا قبلېږي. ده به ورته وویل، بزرګ نه یم، بیخي ستاسې غوندې یو څوک یم، د دعا په تمه مه کینئ، بس دومره وکړئ چې را روان شئ. زما غوندې به هغه ستاسې خبره بې وزرو والوزي. هلی، برکت په حرکت کې دی. خو دوی نه خوځېدل او په یوازینی روان کس پسې به یې ویل، بزرګو خو ارمان ارمان موږ یې لایق نه وو، رانه تیر شو، رانه لاړ. تر ټولو مناسب خدمتګار. په تیرو زمانو کې چې د انسانانو پیر او پلور منع نه وو، د غلامۍ زمانه وه. یو شتمن د غلامانو بازار ته لاړ چې د زن د خدمت لپاره تر ټولو مناسب مریی ومومي. په بازار کې بې شمېره کوټنۍ وې. لومړۍ کوټنۍ ته ورغی، یو مریی پکې ناست و چې شاته په دیوال باندې بیه لیکلې وه، او ورسره دا هم لیکلي وو چې په وروستۍ کوټنۍ کې په لا لوړه بیه تر دې ښه مریی موندلی شي. شتمن دویمې کوټنۍ ته ورغی، هورې هم یو مریی ناست و او په دیوال باندې لیکلي وو چې په ورپسې کوټنۍ کې په لا لوړه بیه تر دې ښه مریی موندلی شي. د شتمن د پیسو کمی نه وه. په دې تمه چې د ځان د خدمت لپاره تر ټولو مناسب کس پیدا کړي، درېیمې کوټنۍ ته ورغی، هورې هم په دیوال لیکلي وو چې په ورپسې کوټنۍ کې لا ښه مریی موندلی شي. د هرې کوټې په دیوال باندې هم دا خبره لیکلې وه. او شتمن مخته پسې لاړ، د بازار په بل سر کې وروستۍ کوټنۍ ته ورسید. په وروستۍ کوټنۍ کې مریی نه وو، خو د مریی په ځای یوه هنداره ایښې وه، او د هندارې شاته په دیوال باندې لیکلي وو چې د ځان د خدمت لپاره تر ټولو مناسب کس هغه څوک دی چې په هنداره کې درښکاري.
د اطلاعات فرهنګ وزارت د روان کال د هنري او فرهنګي جایزو یو ګټونکی د درداباد شاعر ښاغلی بختیار تلاش و. تلاش وایي شعر باید شوري ولیکل شي چې د تغزل مرحلې ته ورسیږي. له دې ځوان او نوښتګر شاعر سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې له ځوان شاعر او لیکوال بختیار تلاش سره په نوي شيري فورمونو او په نوي شيري بهیر لدی ور علاوه په تغزل غږیدل یو تلاش سب سړی مشي.
سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته.
تلاش سب، زموږ ځوان شاعران اکثر وخت د تغزل کلمه ډیره یادی، خو فکر کوم تر ډیره پوری یو شمیر د تغزل په مفهوم نه پوهیږي. تغزل په شاعری کې یعنی څه؟
تغزل په تر ډیره داسې انګیرل کېده چې دا یوازې په غزل کې، خو دا په قصیدو کې هم کېدلی شي چې پیدا شي، خو د قصیدو په هغه عشقي برخه کې. تغزل د غزل تر ټولو خوږ او هغه بیت دی چې ستا د اظهار بشپړ حالت پکې بیان شي او ټول شعري ښېګڼې ولري. دا که هر ډول بیت وي د تغزل په تعریف کې شاملېږي.
یعنی ستاسو له خبرو دا معلومیږي چې تغزل به په یوه بیت کې مال را څرګندېږي، تر ډېره پورې به له تخیل او هغه ستاسو ذاتي احساسات او هغه څه چې ته غواړې هغه ټول پکې ور انتقال شوي وي، او له دې ور علاوه ټولې د شعریت توم نیول لري.
بله، بل هم دغه د تغزل تعریف دی، بس که دغه هر بیت ولري دا په تغزل کې شامل کی، خو دا تر ډیره بیا په نظمونو کې نشي راتللی، ځکه نظم دا ښېګڼې نشي راټولولی. ټولې نظم کې مثلا داسې پرله پسې یوه خبره باید شروع شي چې که په څو بیتونو کې وروسته خلاصه شو، نو په د غزل په بیتونو کې بیا یو څه ډېر تاسې شامل کی،
ځکه چې هغه خو معمولا بیتونه وي، یعنی د عربانو په اصطلاح یوه کوټه وي، هغه ټول مواد په هغه کې انتقالولی شي. د ځوانو شاعرانو په شاعرۍ کې تاسې تغزل څنګه ارزوئ؟
ولله د ځوانو شاعرانو په شاعرۍ کې شته دی، مثلا د شاه سعود په شاعرۍ کې شته دی، د ممتاز په شاعرۍ کې شته دی، د ریاض تسنیم په شاعرۍ کې شته دی، دی خو د احسان الله درمل په شاعرۍ کې شته، د ډېرو شاعرانو په شاعرۍ کې شته. خو دلته یوازې مهمه خبره په دې کې دا ده چې تغزل انسان وپیژني که نه، او بیا هغه د تغزل تعریف ته په پام سره ټولې ښېګڼې د تغزل په بیت کې ځای کړی شي. خو دا بیا دار شاعر د وسې خبره هم نه ده، او داسې هم نه ده چې هر بیت دې حتمي تغزل ولري. که په غزل کې کوم بیت داسې تغزلي بیت وي چې په هغې سړی حساب وکړی شي، مثلا زه دغه یو بیت وایم د ریاض تسنیم: د خودکشۍ په لذتونو دې ماړه کړو دومره چې اوس کاڼه دي هم ړانده دي هم ګونګیان دي خلک، نو هغه د تغزل ټولې ښېګڼې شته.
تلاش صاحب، ما سره پوښتنه دا ده چې د تغزل په یو بیت کې شوری ډول اچول کیږي کنا په غیر شوری ډول لیکل کیږي؟ ترې
دا خدا سي ده چې شاعري شوری نه وي بیا هغه شاعري تر ډیره دامم نشي کولای. کنا دا سي لکه د بازار موسیقي، د بازار موسیقي دا سي چې مثلا لکه شین اسمان زری زری سړی مثال ورکړي شي، هغه وغه د هارون بادشاه یا د کرن خان یا د دوی ته ورته د نورو په خوښ سندرغاړو دا هنر چې دی دا د زړه له تلی، دا د بازار لپاره نه، دا د هنر لپاره شوی کنه. نو په همدې پار دا ډیره دامه لري، دامه کولی شي.
زما هدف پښتني دا و چې معمولا له یو شمیر شاعرانو شعر لیکل کیږي، یو شمیر شاعران شعر لیکي، همدغه شان د تغزل مسله ده. آیا د تغزل له شاعر لیکل کیږي په یو بیت کې راوځي که نه، هغه په فکر کې له ډېر فکر سوچ نه وروسته شوری ډول تغزل باندې؟
طبعا دا شوری کار دی، یعنی تر ټولو مهمه خبره د ښه غزل ده که نه. که چیرې ښه غزل ته فکر کیږي، د هغه هر بیت د غزل برخه ده، او په ښه بیت باندې شاعر باید فکر وکړي، هغه باید شوری ولیکي چې هغه د تغزل مرحلې ته ورسیږي، هغه ټوله پرایه چې ده د تغزل، هغه یا ټوله محتوا چې ده د یو تغزلي بیت، هغه پکې راونغښتل شي که نه. که چیرې مثلا د غزل ټول اساس ریاضت نه وي، غزل هغه د غزل تعریف څه چا د غزل بیتونه هم نشي شمارل کېدلی.
اوګه یو شمیر ځوان شاعران یا دې ور علاوه پخوانی شاعرانو کې هم داسې و چې له شاعرۍ سره داسې غیر شعوري او بې پروايي کوي، د دوی پایلې څه دي؟
خو دا بیا تر ډیره دوام نه کوي. که چیرې دا داسې بې پروايي ډول وشي، د دې ادامه ښه نه وي، تر ډیره ادامه نشي پیدا کولی، او د یو وخت لپاره محدود پاتې کیږي. بیا له هغې نه وروسته هغه نه هغه خپل شعري رنګ پرېښودلی شي، او نه دی بیا په داسې حال کې لکه مثلا موږ ورته وایو زوړن دی که نه، نه پورته تللی شي نه لاندې، په همدې کې چې دی خپل هغه رنګ پرېږدي تر یو څه وخته ورسره، بیا وروسته له هغې هغه د شاعر ته چې ورنه کېږي هغه مسؤلیت یې نه ادا کړی.
معمولا پخوانیو شاعرانو به د تغزل په اړه دا خبره کوله چې په کوم بیت کې تغزل ډېر وي، هغه نو ډېر مبهم وي، ډېر څوک پرې نه پوهېږي، لږ ستونزمن وي، ډېر زیات فکر ته اړتیا لري چې سړی پرې فکر وکړي. آیا فکر کوئ چې د تغزل معنی هم دا ده؟
نه، دا د تغزل معنا نه ده. پخوانیو شاعرانو کې تر ډېره په صنعتونو باندې تکیه کېده، او بل ستونزه دا وه چې په هغې کې د نورو ژبو کلمې ډېرې وي، مثلا بیا تر ډېره پکې د عربي کلمې ډېرې وي، اما هغې به شعر ته ابهام ورکوه، او دا ابهام به هم داسې نه و چې مثلا دا به د هر چا د سویې برابر نه و. اوس که مثلا څوک د کاظم خان شیدا په شاعري د ګونګولي یا د ابهام ټاپه لګي، دا د دې معنی نه ده چې رښتیا هم همداسې ده. دلته یو څه د تعامل وړ دا دی چې موږ نه پی پوهېږو که نه. که چیرې زموږ سویه د شاعرۍ په اړه هغومره شي چې کاظم خان کړې ده، نو بیا دا خبره ورکیږي.
تغزل د ټولو دپاره یو ډول وي که نه، هر څوک ترې ځانګړی تعبیر لري. مثلا یو غزل دی، ما ته پکې یو بیت خوند راکوي او دا ما ته تغزلي بیت ښکاري، تا ته پکې بل بیت تغزلی بیت خکاری آیا دا سیده که نا کم بیت چه تا تخکاری اگه ماتم اما رنگ خکاری
یو خسره امومی ما یار پا هنر که نشتا کرلی دا یو خبره دا بلا دا زوق مسئله هم دا که نا چه زوقون مختلف دی دریه ما مسئله جه تر طول مهمه دا اگه دا علمی کچه دا مثلا خای دا یو عادی یا یو عادی وگری یا یو بیسیواد وگری دا شیر خواهش چه تا سر پاگر رخ تغلیل وکره شی خستاب بکی دا تغزل پارا چه تقریبا نسبتا میار ده که دیش اغسطا خواهی